یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیسیون په استازیتوب ولاړ وي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند ته ځان کاندید کړی، خو د دغه ګوند غړو خبرداری ورکړی چې که د شهباز شریف په ګټه رایه اچونه پای ته ورسیږي له پارلمان به ووزي. د پاکستان پارلمان د شنبې په شپه وخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي، د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا هم پر دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي چې د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولي دي. پروان ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد کامران حبیبي ازادي راډیو ته وویل د عملیات نن سهار د بګرام هوایي ډګر لویدیځې دروازې ته نږدې ترسره شوي. د حبیبي په خبره د عملیاتو کې یو اختطاف کوونکی ټپي شوی چې هغه هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ کیږي. لوبه تر شاوخوا نیم ساعته د بشکیک په غازپروم ارینا سټډیوم کې پیلیږي. د افغان لوبډلې یو غړي رضا کریمي د راتلونکو لوبو په اړه د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې ټول ډله د خپل کار څخه راضي ده او وبتوانیږي چې د ازبکستان په وړاندې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو غوراوي لوبې د قرغزستان په کوربتوب پیل شوي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړه. تمه ده وروستۍ لوبه کې له نیپال سره مخ شي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتس کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام معرفي ته د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات ادعا کوي چې لاخته روسه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
په دې اړه راپور درته خبرو چې د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو پوښتلي چې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د رایه اچونې بهیر پیلوي. په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې هلته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
دوو بوری واخستل په 2500 نازبرای خدای په هغه دی یو سلو دیش تر جی ډالر وخت په ماغه ورځ منیم په 2500 وا او اوس په تاو یو اتیا کی ډالر دی اوس بین په 2500.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلی سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. ښاغلی سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دغې موضوع په اړه خپاره شوي رپورټونه تایید کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یې څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی، خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمی سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکینی جمهوری نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې لاختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات وکړو، چې په دې عملی اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصالحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي، چې تر ټولو وروستی هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا سمټر آسانه ده، هر څوک کولی شي وي دا اوټ خو یو واقعیت دا چې په افغانستان کې نور د چا ته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او یا جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پایل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. مودوړاندې سیګار یو راپور کې ویلی وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د پاکستان پارلمان کې نن په ځای وخت 2 بجو باندې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګیری کیږي. د همدې موضوع او د پاکستان اړوند سیاسي کړکیچ د لا جزئیاتو لپاره د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر داود خټک سره د خټک سره رایګیری خو بکیږي څوک څوک کاندیدان دي دغه دو ګوندونو نه.
ډیره مننه. دا وخت د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید چې د اغا شابه شریف ته چې د نواز شریف کشر ورور دی او په خوا د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی، او دا وخت یعنی د عمران خان د حکومت دوران کې د اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د مشرو او د تحریک انصاف له طرفه په خوانې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کاندید دی.
له پارلمان ټولو درېسو 240 څوکۍ نه باید څومره رای وګټي چې د صدر اعظم شي؟
باید چې 102 رای دی واخل.
او په یوازې سر باندې شاباز شریف دا رای پوره کولای شي که مجبور دی ائتلاف وکړي؟
نه، مسلم لیگ سره دومره غړي نشته دی، خو مسلم لیگ ته د پاکستان پیپلز پارټي مرسته حاصله ده چې دوی ملوې پارټي د بیا د جمعیت علما اسلام چې هغه متحده مجلس عمل بل کیږي، د سره اغي ته د عوامي نېشنل ګوند ور سره د اختر منګل د بلوچستان نېشنل پارټي دا داسې یو سونوري وړي وړي پارټي دي. بیا پکې دوا امینه دي د وزیرستان علي وزیر او موسین داوړ دا د شابا شریف په مرسته ولاړ دي.
عمران خان په اړه بو پخته مغه خو تازه د خپل ټوئیټر هغه معرفي هم بدل کړی دا لیکلي دي چې فارمر یعنی پخوانی صدر اعظم د پاکستان او یوازې د ګوند مشر لیکلی دی. هغه څه ویلی دي؟
عمران خان خو لدی وړاندې د خپل پلویانو ته ویلی چې د اتوار په مخام باندې په اسلام آباد کې راغون شي او یکشنبه لوی مظاهری وکړي. نو هم بیګا 13 شپه په اسلام آباد، کراچي، لاهور، پېښور، سوات په ډیرو خارونو کې د تحریک انصاف پلویان راغون شي او واقعي جاغي ډیر لوی مظاهری کړي. بل دا چې د عمران خان ګوند اوس خپل دری سرګند کړي چې هر کله چې شاباش شریف کو وزیر اعظم منتخب شو نو دی به د اسمبلی نه بیا استفاده نکړي.
دا کار څومره ممکنه دا او څه اغیز بلری څه عواقب بلری دا
ممکنه خدا زګه چې پرویز خټکم ویلی دی چې هغه د عمران خان په کابینه کې وزیر او شیخ رشید هم ویلی دی، د هم وزیر فواد چودریم ویلی. خو بیا یو څه وزیران داسې شته چې د عمران خان په کابینه کې د غملګری دي، اغی د استفاګانو په حق کې نه دي. نو دا هم امکان لري چې په دې باندې په تحریک انصاف کې یو تقسیم رامنځته شي.
مننه. د پاکستان په څلورو صوبو کې په پارلمان کې کړکیچ روان دی، البته په پنجاب کې، په پښتونخوا کې او په سندو بلوچستان کې څه دي.
بالکل. په پنجاب کې داسې ده چې د عمران خان حکومت او د اغه وزیر اعلی استعفا کړی دا اوس الته یو بل وزیر اعلی منتخب کیږي چې یو د عمران خان کاندید دی او بل د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید دی. د مسلم لیگ نون د شاباش شریف زوی دی حمزه او د پاکستان تحریک انصاف په خوانه د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دی. الته دا کړکیچ روان دی اوس معاملات للی د عدالت ته. بیا په پښتونخوا کې پرون د دین وړاندې یو قرارداد وړاندې شو د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد معلومات خو هغه هم نن د ځچ دل ترتلم تانو یو شی به مخ کی هغه واپس واخستل شو. پسین کې خود پیپلز پارټي حکومت داسې مشکل کم نه لري. په بلوچستان کې بیا یو د اتحادیانو حکومت نو هغه کم کې دیشي چې پراتلونکو کیسه مسلې
مخ ته اخر کې یو څه چې عمران خان خو پم دې مظاهره په لارینو باندې مشهور دی او ترم دې ځم چې رسیدلې تقریبا د همدې په زور را ورسیده. اوس بیا څه ویل دي چې څه کوي
عمران خان؟ ویل دي چې او د عمران خان د ګوند مشرانو هم دا ویل دي چې دی په آرام باندې نه کینی بلکې دی په ټول ملک کې مظاهره کوي او کدا سي اوشي نو دی واقعي چې مشکلات را ولړول شي.
ډیر مننه کوم داود خټکو د مشال رادیو ایډیټر چې د پاکستان د پارلمان د ننی رایګری په ارتباط او همدارنګه د اړوند نور موضوعګانو په اړه خپل معلومات را سره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان لپاره په قطر کې مشت د جرمنی سفیر مارکوس پودزل له طالبانو پوښتنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب وایي. ښاغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره لیدنه کې کړې. خو ښاغلی شاهین ویلي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلې دي، خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلې دي. خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصيږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصيږي.
لدی وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې مشر مولا حبت الله خونزاده کړې ده. خو لدی ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او لدی هیواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې له خپل مشروع حق محرومي نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیر شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
جوان
آزادی خزینا تر سری جاز خبر کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روان دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداري ورکړي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارولو ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. په دې اړه جزئیات احمد تکاله وروي.
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک خارونو د روسیې د پاوز توغندوی حمله لا هم روان دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسیې ځواکونو څو حمله په شاتم بولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکرين کې د روسي د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خبروي نن وویل چې اوکرایني ځواکونو د ځوابي حمله پر مهال د روسي د پاوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسي د پاوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول همدارس په کلا بند شوی بندري خار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندوی کوي. د برتانیا استخبارات همدارس زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمبارۍ پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پاوز دارا پور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسي پاوز د پلازمینی کیف او سومی خار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیاست وربشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو لوړې بای شکایت کوي. په دې اړه راپور واورئ تر غوړسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مې راوي.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې د خار هټیوالو د لومړنۍ خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له عملی دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد خار دوه تنه اوسیدونکو تازه ګل او مجتبا د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول
کړي.
چې دا غریب سره خیر سره دا روزي وزپی چې خبر برابر شي باید مونږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې د نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد خار اټایوال د لومړنۍ خوراکي توکو د بیل وړیدل منی خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په اومده ډول توکي پیری. دو تنه هټایوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادن د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بيخي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې خاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړي. هر هټایوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړ جرمانه به پرې کوي.
د غزنی د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په دې ولایت کې 50% تولیدي کارخونه کمې شوې دي. د دې خونې مشر عبدالمتین قلندرین نن ازادي رادیو ته وویل د بانکي تحریمونو او نه فعالیت او د پیسو د نشټوالي لامل دا کارخونه تړل شوې دي. ښاغلی قلندری وایي د کارخونو خوراکي توکي، پلاستیکي لوښي او ساختماني توکي تولیدول. که څه هم ښاغلی قلندری د تړل شویو کارخونو د شمیرو په اړه قرار کم وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې د دې کارخونو له تړلو سره سلګونه کسان روزګار شوي دي. نوموړی وایي په ځلونو یې دا موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو له ژمنو سره هم په غزنی کې د سوداګرو ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو د ټولګټ وزارت وایي د تخار د مرکز تعلقانه او بنګي ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې سړک تر غولو او جغل اچونې چارې پای ته رسیدلې دي. د یاد وزارت ویان ملا حمید الله مسپانه نازدي رادیو ته وویل دا سړک د 3 میل افغانۍ په ارزښت د ټولګټ ریاست او د یو خصوصي شرکت له لوري رغول شوی دی. ښاغلی مسپا وایي د دې سړک تر غولو پر مهال د سیمې اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار فرصتونه هم برابر شوي وو. نوموړي زیاته کړه د دې سړک له جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ډېر ترانسپورتي ستونزې حل شي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ او نوی پوله، یو یورو او نوی افغانۍ او څلیرشت پوله، یو انګلیسي پاونډ او سل دیارلس افغانۍ او یو اتیا پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او دیرش پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کو په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل خروالې له یو مسول سره غېدلې وو په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د وزنی روختون د امکاناتو او ستونزو حل درکړو خو لومړی با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یو لیکنه کړې ده د پاکستان پارلمان د یکشنبه سهار وختي د رایې اچونې لاره عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته پکتو پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې لګې نیوکه کولې د مطلب په دوام کې راغلی دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او د غراز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوخوالي سره مخامخ دی د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي او د ورسپانې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوای وو او نشتون به د افغانستان پر روان وضعیت بی اغیزه نه وي ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکي د هغې هواد پاوز مشخصوي نه ملکی حکومت او چارواکي ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان په هنتون به یو شمیر افغان پناهغښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 25 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان په هنتون په محوطه کې مشتدل پایل کړي په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي د په هنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې په ناغښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسېږي کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوېستل لږونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون لګڼو ستونزو سره مخ دی د معتادینو روغتون کې د مهال شاوخوا 15 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسولانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي نور زموږ د سیمه ییز خبريال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو رجایو او نور برخو کې ستونزې لري دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د خزو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي د معتادینو روغتون سرطبيب ډاکټر حمید الله آزادای رادیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمیر ډاکټران نرسان فارماسیستان روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ دو کسانو په درملنه بوختی
جدي ستونزې دي د غذایی مواد جدي ستونزې د همدارکم د درملو جدي ستونزې او دغه رقم ته موږ د البسی او د کارتاسی دغه ستونزې د کمنجمنت په خاطر د وتکو نشتون دی د چدولې جګوالې دی ترڅو چې هغه موږ د خدمات لا کې شي نو دغه ستونزې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سو
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده بلور ته هغه ناروغان چې د معتادینو پر روغتون کې بستر دی وای درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خواله راغلی دی صدیق یو هنرمند دی چې لنګ دی یو کال راهیسی نشو ته مخه کړی او اوس د معتادینو پر روغتون کې بستر دی دی وای ټولنیز ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د معتاد کېدو سبب شول
پریشان وي زړای خپاوي نه سړای فروغ د شی بیا یو مرګل سره کې سنگراټ وڅکې سیګریټ نه بیا 400 تشي خبره 400 نه د غریب سچي سړای شې ته سي وی نه باس روغلل مونږ دیلی ډاکټرانو صاحبانو ته روغلل بس تداوی مونږ خاکی.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روغ دی دی او څو ځله د معتادینو په روغتون کې بستر شوی، خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کی.
صحیح وم کور مې کړای شولو خو پوره ډول سره کور مو نشو سر تر سوله، اوس بیخي ښه یم. دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله، دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشه یي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسې خلکو نه نفرت کوي، یعنی هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپله هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدا کی چیرته مصروف کی په خانوم سره عید کی بدرومی ته نه خلی کورنۍ ته په کور د ترسو هغه معتادین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو ایغی ندائی لری وسوطی و سالیم مصروفیتی تا پیدو که ترچو دائی بیر تا ایتیات تا مخنکی.
پا خوز که ده معتادین و ده اویا بستری زرختون مسئولان وایی چه پا تیر راتو میاشتو که شاوخوا 350 کسان تداوی کری او که ده روختون شتستون زیاو نمگرتیاوی حل شی نو ده ناروغان و ده درمل نبهیر بلا نور چطک شی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکو هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانی شکایت کوي، خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له امیر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي.
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د بهر نایی کې دوه ویشت نایی لر بهر نایی کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی، بعد د شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ول چې دا بی بعد په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامې کې دی د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده، یعنی کله چې موږ یو دوکان ته ځو دی اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، دی را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما دغه ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي، د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستې دی ګران یې خرڅول، چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم په خپل د فکر کوي دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي؟
په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایت او خامخا کیږي چې اره کم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجوده په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه یعنی موجوده. زموږ خامخا شکایتونه به کیږي دا به منو.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړی چې مثلا دوکانونه مو یې سرغړونه له کابل بند کړی وي؟
ډېر خلک عمله کومور کړی مو دي، عمو جریمه کړی دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر رن دغه تخلفو کې دا مو معرفي کړی دي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو امیر نعمت الله بارکزی او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لعل پور ولسوالۍ د چکنه وزلتین نه ګلدین ته سره په تماس کې. افغانستان کې چې څومره سوداګانې چې یو شی په زر خرڅېږي، هغه شی اوس په 2000 خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې اوس هغه شی په 5000 باندې خرڅېږي.
عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداس ولسوالۍ د بړو کانونو دا پیغام د ازادي راډیو په زما د پیغام نه شو کې. دا کومه مرسته چې کیږي د نړیوال د کومه مرسته کې د ډبلیو سی د خانه دغه لسی دا کوم مرسته کیږي. دا موږ ته د انجنیران کارتونه راکړي دي، او دا کارتونه چې دي دا وایي د وندلو په حساب باندې پوښي، او دا تاسو تقسیم کوي پوښي په دریو په څلورو کې تقسیم کوو. بلې باندې به چی شي اوس موږ زما کار روان شو، نو به دا غي کار روان شي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
دا برخه هم دومره و. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زماله نور همکارانو سره پاتې شئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې زما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.